درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیک مرقه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زاجملن ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړې وي. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د FM 95.5 د ازادي رادیو خپرونې اورېدل کېږي. دا نور کله پشان د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت د لومړیتوبونو څخه دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسېدلې او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته ګواښ کړی که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ خوشې نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هواری د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا د چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ په بادغیس کې د وچکالۍ او نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی وویل د حکومت د لومړیتوبونو څخه یوه دا ده چې د وچکالۍ له کبله زیانمنو ولایتونو کې د خلکو ستونزې هوارې کړي او تر راروانو دریو میاشتو پورې په دې برخه کې هر اړخیز اقدامات وکړي. سکل په افغانستان او د نړۍ په ډېر شمېر هېوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمېر کروندو او کروندګرو ته لا د مخه زیانونه اړولي دي. افغان چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تنه برسیرن ټپي کړی. د کابل امنیې قمندانۍ ویان حشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګاز په یوه ډبه کې شوې وي.
دا کوم بورته ماینو خو په ډېری ګمان سره زموږ لومړنی ویچر نه ښیي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تنه ساتي ټپي کړی.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړې چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې دي. پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي لخوا په نښه شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی د چارواکو په وینا 4 کسان وژل شوي. دا سولې د سفیرانو په نوم د پاکستانی او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته ورسېده. دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیټیک یا د ډلهییزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي او په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام پر ضد غږ اوچتوي. شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې څخه ده چې له پاکستان نه راغلې ده او وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله منده ده.
په پاکستان کې هم حالات خراب وو، دا شانتي په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راځي حالات خراب دي. که زمونږ په راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وجې نه زمونږ امن چې کوم دی یا سوله چې کوم ده دا راتلې شي دا به ډېره زیاته خبره وي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ خوشې نه کړي پراخ بندیزونه به پرې ولګي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برونسن یو ستر عیسوي مبلغ او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې د نظربندۍ له کبله پر ترکیې پراخ بندیزونه ولګي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې د قانون پلي کول په ټولو یو شان دي او هیڅوک ترې استثنا نه دی. د ټرمپ له پیغام مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسن خوشي نشي متحده ایالات به پر ترکیې بندیزونه ولګي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته له دې چې د ټولو رایو تقریبا نمایي شمیرل شوې وي د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې یو شپېته سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلی پراخه بریا او په دوهم مقام کې راغلی پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلونو مخې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند درېم مقام خپل کړی. د پاکستان ګڼ شمېر ټلویزیوني چینلونو اټکل کړی چې تحریک انصاف ښایي د ملي اسمبلۍ له 270 څوکیو څخه 190 څوکۍ چې انتخابات ورته وشول وګټي. مسلم لیگ نون او ګڼ شمېر نورو ګوندونو دا انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللې دي. او د چین په پلازمینه بیجنګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچنی بم چاودنه شوې. د چین پولیسو پرون د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګاوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجنګ کې د امریکا سفارت یو ویاندوی ویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړه چې له برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه مله ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپل بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل او په دې لړ کې د افغانستان سره هم په ښو اړیکو او د سولې په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په پاکستان کې بریا ته د تحریک انصاف د رسیدو او د تازه حال په اړه د مشل راډیو څخه زما د همکار پامیر ساحل سره غږیږو. د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانی د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله لیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت سره د قطر پلازمینې دوحې ته تللې وه او هلته یې له طالب استازو سره کتلي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي په دې به رسنیو ته کتنه ولرو. د ژوند رنګونه هم اوري او د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته ګواښ کړی دی که دغلته یو نظر بند عیسوي مبلغ خوشې نه کړي نو پر ترکیه به بندیزونه ولګوي. دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. د پاکستان انتخابات په داسې حال کې وشول چې په دې هېواد کې د نامنیو او تقلب د ادعاو رپورټونه ورکړل شوي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای حتی په دې تمه دی چې یوه ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې د پولو په څیر آزادې وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله او وی ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پورې هڅه وکړي.
افغانستان کې لوگوں کو امن کی ضرورت ہے.
افغانان سوله غواړي خو دوهم هیواد چې په افغانستان کې سوله غواړي هغه پاکستان دی. که په افغانستان کې سوله وي په پاکستان کې به هم سوله او امن وي او زموږ حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې تر وسې هڅه وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي دای نه پوهیږي چې راتلونکی صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري کنه. خو ښاغلی زاخیلوال چې له عمران خان سره یې ډېر ځلې لیده کاته کړي دي څرګندوي چې نوموړي پخواله دې هم دې ته ورته ویناوې کړي دي او دای په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
ما توقع همدا و چې د انتخاباتو ګټلو وروسته دوی به د افغانستان پاړوند به د پاکستان پالیسۍ کې یو تعمیري او د سولې او ثبات حمایوي پالیسۍ اوسي او د افغانستان سره د نږدې اړیکو داسې اړیکې چې په هغې کې عام خلق په اسانۍ سره تګ راتګ وکړی شي، او همدارنګه سوداګري او تجارت دا پراخ شي، او په افغانستان کې په سوله او په ثبات کې یو مهم رول ولوبوي.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي، ځکه د پواینا متحد ایالات داسې انګیري چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابله خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه، خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بېوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه او ویلې وو دای داسې یو پاکستان غواړي چې چاته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې 40% برخه جوړوي په زړه پورې وو، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښې کاندید وو او د بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار وو. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدر اعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی، پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان ډیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
و هم ولیدل چې په پاکستان کې د پخواني کرکټر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په عامه انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی، د مشال راډیو څخه زموږ همکار دی، د پاکستان انتخابات له نږدې څاري. ساحل، خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایا چې د افغانستان او هندوستان په اړه د عمران خان په څرګندونو کې د تاسو په نظر د پام وړ ټکي څه په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه؟
لکه څنګه چې د احمد تکل په رپورټ کې موږ واورېدل، هغه عمران خان په خپله وینا کې وویل چې افغانان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې ډیر سخت ځپل شوی دی، او دا زه دغه نیغ مستقیمه ترجمه مې درته وکړه تاسو ته. دوی ویل ویل دی غواړي چې په افغانستان کې سوله راولي. دویمه خبره د پکې دا وکړه چې د افغانستان له سولې سره سره د تر دې پورې هم غواړي چې له افغانستان سره بالکل پولې لکه د اروپایي ټولنه کې چې آزادي دي، دغه سي آزادي خلک تګ راتګ وکړي او تجارت وکړي. د سوداګرۍ یا د تجارت په اړه د هند باندې هم ټینګار وکړ چې هلته هم غواړي چې هغوی سره هم سوداګریز اړیکو پالي. د له هندۍ او رسنیو څخه ګیله وکړه چې هغوی د سي د هندي فلمونو د بدماش غوندې دی خودلی دی، حالانکه دی داسې نه دی. دی په هند کې ګرځېدلی دی. دوی ویل چې کله کرکټرو نو هند کې ګرځېدلی وم، زه له هند سره ښه سوداګري غواړم، ځکه چې هر حکومت چې په جنوبي آسیا کې راځي هغه باید سوداګریو ته ډېر زیات کار وکړي، ځکه چې که دا کار وشي نو هلته غربت یا بېوزلي ختمېږي. دویمه دوی ویل چې د کشمیر په مسلې باندې هم له هند سره خبرو ته تیار دی، او زیاته کړه چې که هند یو قدم د پاکستان لوري ته ورخلی د به دوه ګامه مخکې ورسی.
مننه. د عمران خان د انتخاباتي کمپاین پر مهال سرګندونه او تر دې مخکې په تیرو څو کلونو کې د سیاسي ژوند پر مهال د سرګندونه له پرونیو سرګندونه سره تاسو ډول ارزوي فکر وکوي چې په دغه انتخاباتو کې بریالی عمران خان د خپل پخوانیو سرګندونو په مقایسه بدل ښکاري؟
عمران خان په خپل انتخاباتي کمپین کې د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه هیڅ خبره نه ده کړې. د مسلسل د کورنیو چارو موضوعات څېړلې دي. هلته د اداري فساد، خلکو ته د انصاف یا د عدل ورکولو، او د بېوزلۍ د ختمولو، د پانګونې د زیاتولو په اړه باندې خبرې کړې دي. پخوا به هم چې د کله خبرې کولې د افغانستان په اړه، چې کله هم خبرې کړې دي، نو په افغانستان کې روان جنگ خلاف به خبره کوله، او د به دا پرونی هم وویلې، او مخکې هم دا ویلي دي چې پاکستان د امریکا لپاره جنگیږي. په دې سیمه کې د ترهګرۍ پر نوم جنگ چې دی د مخالفت یې همیشه کاوه. د قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو مخالفت هم کاوه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره لکه څنګه چې ډیر شنون کې ورته ګوري او وایي، هغه د سیخکاری چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره چې دا هغه د ملکی منتخبو حکومتونو په واک کې نه، هغه اکثر د سیکیورټی اسټابلیشمنت یا د امنیتی ادارې او د پوځ په واک کې.
په وروستیو کې کله چې لنډ راته ووایي چې د پاکستان د انتخاباتو دغه نتایج څومره رابرسیره شوي دي او د نورو ګوندونو عکس العمل د عمران خان دغه د بریا اعلان ته څه دی؟
د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون ماخام اعلان وکړ چې تقریبا 90% رسمي نتیجې ترلاسه کړې دي، خو اعلان یې پوره نه دی کړی. خو تحریک انصاف مخکې دی، مسلم لیگ نون، د نواز شریف یا د شهباز شریف ګوند چې دی هغه ورپسې دی، او پیپلز ګوند بیا ورپسې دی. ډیر غټ غټ ګوندونه، ډیر غټ غټ سیاستوالان لکه محمود خان اڅکزی، اسفندیار ولی خان، آفتاب شیرپاو، مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، دوی خپل څوکۍ وبایللې. نو مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل په نوم باندې ائتلاف چې پکې جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله شامل ده، نور واړه ګوندونه دي، هغوی ټول نن سره راغونډیږي او نن یو ګڼګوندیزه غونډه کوي. او دوی دا دریز لري چې په انتخاباتو کې تقلب شوی دی، ټګي شوی ده. خو انتخاباتي کمیشن پرون ویل چې انتخابات په بشپړه توګه باندې رانه او پاک او منصفانه وو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. پامیر ساحل وو چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې. مننه ترې کوو. اوس همدا چې لویدیځي او نورې رسنۍ د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د امریکا ځانګړي استازي له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه غږېدلې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبره لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي کمیسیون لغړو سره لیدلې. وال سټریټ ژورنال د دې خبرې دقیق منبع نه روښانه کړې، خو لیکلې دي چې په دوحه کې د دوو خبرو هدف د سولې د مذاکراتو لپاره د زمینی برابرولو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د تفسیر ډډه کړی ده. خو دغه وزارت بیا ویلي چې میرمن ویلز د سیشن می پورز د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمختګ پاړه د قطر له چارواکو سره تر خبرو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده. د هیل ورسپانې هم په دې موضوع لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي هیواد یې له افغان حکومت سره په مشوره د دغه هیواد د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره ټولې لارې چارې لټوي. د هیل لیکي په قطر کې د طالبانو د مطبوعاتو برخې په دې اړه د تفسیر ډډه کړي. له طالب چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز لیدنې د ډیپلوماټ خبرونې پام هم وراړولې. د خبرونې لیکلي دوهې ته د الیس ویلز سفر له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو د جوړولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو لوړه هڅه ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ستراتیژي ته اشاره کړې چې په کې له طالبانو سره د امریکا خبرې په لومړیتوب کې نه وي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړ. ډیپلوماټ لیکلي امریکا په افغانستان باندې له 2001 کال تر برید وروسته څو واره له طالبانو سره د خبرو هڅه کړې. خبرونه د حملې کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیسته هم د امریکا په منځګړیتوب په 2013 کال کې وشوه. د ډیپلوماټ په لیکنه اوسنۍ ډیپلوماتیک هڅه د امریکا او طالبانو ترمنځ له 2013 کال راهیسې لومړنی دوه اړخیزه او جدي کوښښ دی چې ترسره کیږي.
دوستانو، په رسنیو کې کتنې تمام واوریدل چې د امریکا یوې ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز په مشرۍ یو لوړ رتبه هیئت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ورځپاڼې په حواله دا کتنه په روانه اونۍ کې شوې او هدف یې د افغانستان دننه د سولې د حرکتونو پیاوړي کول دي. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
الیس ویلز د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ده. هغه روانه اونۍ له یوه امریکایي پلاوي سره دوحې ته تللې وه. میرمن ویلز د سفر د جزئیاتو په اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ایمیل ته ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د مسئلې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا تیار ده چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ هر لار چې دا هیواد د سولې د ټینګښت پر لور بیایي وازموي او خپلې کړي. د د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سرچینې ویلي چې الیس ویلز د سه‌شنبه په ورځ له دوحې کابل ته ورسېده. د وال ستریټ ژورنال په وینا د امریکا د بهرنی چارو وزارت ټینګار کوي چې له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نسرالله ستانکزي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
ما باور ایم ایست که اگر چنین ملاقات صورت گرفته
باشد، ما به باور که داسې ملاقات سوی وي او دقیقا د طالبانو د تحریک په استازیتوب داسې کتنه سوی وي، د افغانستان د سولې پروسې او په دې هېواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اغېزمن ګام دی. امریکایي چارواکو ویلي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له لورې له سولې سره جدي تمایل لیدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په میاشت کې وویل چې غواړي د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو سره کار وکړي څو د سولې یو تړون رامنځته شي. پومپیو ویلي و چې حتی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه خبرو ته تیار دي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون په پکتیا کې امنیتي ځواکونو ته وویل چې حکومت شایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. طارق شاه پر سیمه ایزه اداره او امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري. شاغلی بهرامي ونه ویل چې اوربند دقیقا بیا څه وخت اعلانیږي. خو امریکایي چارواکي په خبرو کې د لوی اختر په ورځو کې د دوهم اوربند د ټینګېدو امکان ته اشاره کوي او وایي چې حتی د دومره کوچني ګام پورته کېدل به هم د افغانستان د سولې له بهیر سره زیات کومک وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو و موردل چې د امریکا یو ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ قطر دوحې ته سفر کړی او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پوهنتون کې نه بلکې خپل کور نه نیول شوی. د دې وزارت ویاند د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم د نوموړي استاد په اړه ځینې دعوې موجودې وي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي که په څېړنو کې د پانتون په استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری جرم ثابت شي دوی ورته د قانون له مخې د سختې سزا غوښتونکي دي. د یاد وزارت ویاند محمد ضیا ساحل د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له پانتون نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په ده د لګېدلو تورونو په اړه څېړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د ښاغلي ساحل په خبره په یاد استاد له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي ځورونې او له دندې د ناوړه استفادې ادعا شوې دي.
موضوع
داسې ده چې استاد خراسانی تیره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا له خپل کور نه نیول شوی. یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري. نیونه له پوهنتون نه د باندې شوي. په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی په پوهنتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي. له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. سرچینه وایي خراسانی د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او اوس د ملي امنیت په بندخونه کې دی. په دې اړه د راپورونو په خپرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي.
د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې باید کشفي او امنیتي ارګانونه او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤلین په دې اړه باندې باید اقدام وکړي او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت شوی دی او باید هغه د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسیږي.
له دې سره د ارواپوهنې استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه یې د ثابتېدو په صورت کې باید ترسره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترکیې ته خبرداری ورکړې چې که یو امریکایي سوي مبلغ له نظربندۍ څخه خوشي نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګي. اندریو براونسن د ترکیې د حکومت پر ضد د 2016 کال په ناکامه کودتا کې د ښکېلو ډلو په ملاتړ تورن شوی او وړمه ورځ له بند څخه خلاص شو خو په کور کې نظربند دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ انقرې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي وایز یا پریست آزاد نه کړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ټرمپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. ټرمپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بیګنا دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ټرمپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشی نه شي متحده ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې شل کاله په ترکیه کې کار کړی دی په 2016 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلی و چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافی نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
اوسم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هوارې د حکومت له لومړي توبونو څخه دی. نوموړي دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازیګر کړې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تن برسیرن ټپي کړی دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستانی او تاجکستانی ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته ورسېده. دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیوتیک یا ډله ییزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي مبلغ خوشی نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته له دې چې د ټولو رایو تقریبا نمایي وشمیرل شوې د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې 16 سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلی. او د چین په پلازمینه بیجنګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته یو وړه چاودنه شوې ده. دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې آرش همایون راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده نو دغسې د انسان روان هم ډېر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره له ماشومانو سره بده رویه کول د هغوی په وړاندې د مور و پلار جنګ کول د هغوی ته هر وخت خبرې کول هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول د هغوی رټل د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل پایلې یې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډېر کم جرأت راځي کینه اخلي په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي همیشه ځان ګوخه حسابوي او ځان سره ځینی فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرول ولای.
که تاسو داسې راته وایئ چې رواني پلوان دغه نوي ځوانان خپل خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي،
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده، او د هغه کاري چاپیریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه بشره ټل کېږي نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجامې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ شي تاسو ګوري د ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی سپک سوی تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. ځي هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولای چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه داسې بې سرنوشته پاتې وي.
چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسي، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هماغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي.